دوستانو دا یو ساده خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غني ته پرون پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په اړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شوی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ارګوی د سه‌شنبه پر ولسمشر ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څړونو ابتدایي راپور وړاندې شو. افغان طالبان وایي د دوی 50 غړیو په اسلامباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې به هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه وي. خبرونو تفصیل. ارګوی د سه شنبه پر ولسمشر ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر اشرف غني د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پړه په ارګ کې د وسروالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. پر کانټینټل هوټل د توریسي برید په اړه د څېړونکو ټیم لخوا ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر د غونډې د برخوالو لخوا سپارښتنه وشوه چې دا پیښه دې له ټولو اړخونو څخه وڅېړل شي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست وویل د راپور د جزئیاتو په اړه زیات څه نه لري. وویل چې لا هم څېړنې دوام لري او شته معلومات ابتدایي دي. د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 22 کسان وچل شوي چې 44 یې بهرنیان دي. افغان طالبان وایي د دوی 50 غړیو په اسلامباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په رپورت کې ویلي چې دې ډلې د لیدنه په هغه پیغام کې تایید کړی چې د سه شنبه په ورځ د واتس اپ له لارې خبر کړی دی. د خبري اژانس ویلي د طالبانو په دې بیان کې پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړل شي ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د کړکېچ د سیاسي هواري طرفدار دي. په خبری رپورټونو کې د یو شمېر داسې چارواکو لخوا چې نمونه نه دی اچي ویل شوی چې د لیدنه 13 اونۍ په پاکستان کې شوې ده. امریکایي پوځ وايي افغانستان ته د ال-10 تندر بولت الوتکو یو ګروپ دلته د طالبانو پر ضد د هوایي کمپاین د پیاوړتیا په هدف استولې ده. رویټرز خبری اژانس وایي دغه تندر بولت الوتکې ګروپ چې 12 الوتکې پکې شامل دي د 2012 کال وروسته د لومړي ځل لپاره بیرته افغانستان ته ستنیږي چې د کندهار له هوایي ډګر څخه به فعالیت کوي او ټاکل شوی په څو ورځو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بریدونه پیل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي احتمال لري چې د امریکا کانګرس به د دې هیواد د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو پر هغو قطعاتو د پیسو له لګولو منع کړي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د بشري حقونو په نورو سرغړونو تورن دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي دا وړاندیز د سیګار په هغه رپورټ کې چې د سه شنبه پر خپور شوی راغلی دی. خو د امریکا دفاع وزارت د سرچینو له قوله ویل شوی چې دا ډول مسئلې باید د امریکا د ملي ګټو سره په مقایسه وڅېړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه ده. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې د سه شنبه د ورځې په ماښام په پاریس کې د امریکا او فرانسې په شمول د څلورشتو هیوادونو لخوا د هغه نوي سازمان د پرانستنې پر مراسمو کې وکړه چې د هغې کسانو د تثبیت او سزا ورکولو په هدف جوړ شوی چې کیمیاوي وسلې کاروي. Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria. دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د مسلې په هواري کې د روسي ناکامي د سوریه د ټول بحران د هواري سره د روسي د اړیکې په اړه پوښتنه پیدا کوي. لږ تر لږه په دې اړه باید روسیا ویټو کول بس کړي او لږ تر لږه د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر اساس کې راپور ورکولو کې ل ویټو کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په وینا په دې اړه چې روسیه خپل متحد سوریه ژغوري شک نه لري او روسیه په دې اړه د تضمینونکي په توګه د 2012 کال له هوکړه لیک سرغړونه کړې ده. تاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د برتانیې او اسرائیل صدر زمانو او د سویزرلینډ او رواندال جمهور رئیسانو سره وویني. دا کتنې د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د سه شنبه پر ورځ وویل ولسمشر ټرمپ به د برتانیې له صدراعظم تریزا می سره د ایران د اټومي موافقې شمالي کوریا او سوریه په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس تر اعلانولو وروسته له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره دا د نوموړي لومړنۍ کتنه ده. تمه کیږي چې ولسمشر ټرمپ به د جمعې پر ورځ د داوس اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار ګری کوهن د سه شنبې پر ورځ وویل ولسمشر ټرمپ به په خپله وینا کې نړیوال سوداګر په امریکا کې پانګونې ته وهڅوي، له هر څه نه مخکې امریکا پر پالیسۍ به ټینګار وکړي او په عادلانه نړیوالې اقتصادي سیالۍ به هم ټینګار وکړي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا روان خبرونه په ترڅ کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدلی شئ. افغان چارواکي وایي ولسمشر ته پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په اړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شوی دی.
چون یک حمله پیچیده بوده، ضرورت به تحقیقات همه جانبه داره. جزئیات چگونگی حمله به مراحل بعدی به شما شریک میشه.
سپینې ماڼۍ پرون له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره طالب مشران یا ونیسي او یا له خپلې خاورې وباسي. د امریکا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا پیښه ثبت شوې ده.
یو نو د انفلونزا چې د H5N1 په نوم باندې ده، هغه په تثبیت کړل ده. په کابل په مناحیه کې په کورني چرګانو کې هم چنان یو واقع پیدا شول.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو جزئیات اوري چې وایي د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د لومړنیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم ورسره شوې ده. د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اورېدونکي ونیس پروګرام اوري. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. افغان چارواکي وایي پرون سه شنبه ولسمشر اشرف غنی ته پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر د وندوی دفتر وایي په ارګ کې په دې اړه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې ولسمشر د یاد رپورټ له اورېدو وروسته پر انټر کانټیننټل هوټل د توریستي برید د هر اړخیزو څېړنو پر دوام او په دې برخه کې د امنیتي خلاو پر پیژندنې ټینګار وکړ. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د دې برید په قربانیانو کې یو شمیر امریکایي اتباع هم شامل دي. په دې اړه له اجمل اندورو.
په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په درېیمه ورځ هم افغان چارواکي د دې برید د څرنګوالي په اړه په څېړنو بوخت وو. د سې شنبې په ورځ هم خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د هوټل دننه رامنځته شوي ویجاړي له نږدې وګوري. رویټرز خبري اژانس وایي په هوټل کې دننه د امنیتي چارواکو غونډه روانه وه. اخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې پرون په ارکې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د پیښې په اړه د څېړونکي ډلې لخوا ابتدایي رپورټ وړاندې شو. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي مې وپوښتل چې د دې ابتدایي رپورټ جزئیات څه وه. نوموړي وویل
فعلا صرفان ګزارشات در حد ابتدایي است.
ښاغلی مرتضوي وایي فعلا د څېړنو دا رپورټونه په ابتدایي مرحلو کې دي چې د مرګ ژوبلې شمېره ده. دا چې دا یوه پیچلې حمله وه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. د برید د څرنګوالي جزئیات به وروسته مرحلو کې له تاسو سره شریک شي. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې د ځینو عیني شاهدانو له خولې ویلي چې تر برید مخکې د دې هوټل په امنیت کې څرګندې خلاوې موجودې وې. د خبري اژانس ته د ټیلیکام شرکت یو چارواکي عزیز طیب چې تر برید مخکې هوټل ته ورغلی او د برید پر مهال یې د یوې ستنې تر شا پناه اخیستې وه ویلي په هغه ورځ موږ ته وویل شول چې د تالاشۍ د بکسونو د سکین ماشین کار نه کوي. ښاغلي طیب زیاته کړې چې هوټل ته تر ننوتلو د مخه یې د سکین په خونه کې کوم وسلوال ساتونکي هم ونه لیده او د بکسونو تالاشي نه شول. د فرانسې خبري اژانس په کابل کې د خپل خبریال او موټر چلوونکي له خولې هم وایي چې د شنبه په سهار دوی دې هوټل ته ورغلي وو او دوی هم هوټل ته د تلو په لاره کې تالاشي سرسري بللې. د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت څو اونۍ مخکې د دې هوټل د امنیت مسولیت پر غاړه اخیستی. رویټرز خبري اژانس د دې شرکت د مشر سعید رحیمی د یوې اعلامیې په حواله وایي دا به ډېره وختي وي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه نتیجې ته ورسیږو. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ د حکومت له څېړنو سره په بشپړه توګه مرسته او همکاري کوو او تر دې زیات د ویلو څه نه لرم. د حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې په دې اړه څېړنو کې برخه لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې، رویټرز ته ویلي د هوټل ساتونکو ډېر کم مقاومت کړی. دې چارواکي زیاته کړې، د برید پر مهال 15 تنه ګارډان نوکري وخلو، دوی یو هم د بریدګرو په وړاندې نه دی درېدلی. رپورټونه وایي چې 15 بریدګر چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن وو، د هوټل د تلاشیو له دوو پوستو تیر شوي. دوی په هغه برید کې چې د شنبې د ماښام څخه یې د یک شنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ، د 14 بهرنیانو په شمول لږ تر لږه 22 کسان ووژل او تر 300 زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په مړو او ژوبلو کې امریکایي اتباع هم شامل دي، خو د شمیر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د برید په نورو بهرنیو قربانیانو کې د اوکراین، وینزویلا، جرمني او قرغیزستان وګړي شامل وو چې ګڼ یې د کامیر د هوایي شرکت کارکوونکي وو.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې افغان مقامات وی پرون سه شنبه ولسمشر اشرف غنی ته پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د سړنو لومړنی رپورت وړاندې شو. ولسمشر ټینګار کړی چې د دې پیښې پړه باید هر اړخیزه څېړنه دوام وکړي. سپینې ماڼۍ پرون له اسلام آباد وغوښتل چې پر خپله خاورې د طالب مشران یا ونیسي او یا دې له خپلې خاورې وباسي. دا غوښتنه دوی دوه ورځې وروسته له هغې وکړه چې وسلوالو په کابل کې په کانټینټل هوټل د خونړي برید مسؤلیت ومنه. له بلې خوا د پاکستان صدراعظم له امریکا غواړي چې د توریزم پر وړاندې د دې هیواد د مبارزې قدر وکړي. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټال هوټل د برید مسؤلیت ومانه چې د چارواکو په وینا پکښې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان ووژل شول، امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټینینټال هوټل له همدې دوې ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار شي.
We call on Pakistan to immediately arrest or
expel the Taliban. Pakistan غواړي چې په چټکۍ سره د طالبانو مشرانو ونیسي او یادې هم له خپلې خاورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې پر ملکیانو حملو واشنگټن هڅولی چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټینینټال هوټل د یک شنبې د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټینینټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي وو افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، تر هغه وخته چې تروریستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له رویټرز خبري اژانس سره په یوه نوي مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي وو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسی وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نه سي. د ټویټ نوی پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول شوې ده د منلو وړ نه ده. عباسی پر دې سربیره چې له امریکا یې غوښتي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي، دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې یې ورته نه دي ورکړي.
دی وایي زموږ له ځکنیو لارو استفاده سوې ده او لا هم دوام لري. زموږ په هوایي حریم کې 1 میلیون او یا شایي 1.2 میلیونه پروازونه سوي وي او پیسې راته نه دي راکړل سوي. امریکا لږ تر لږه باید دا ومني چې پاکستان دغه هیواد ته ځکنۍ او هوایي لارې ورکړې دي. عباسی زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې به یې هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدراعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتونولي ټینګار کوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټینینټال هوټل له همدې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای حقاني شبکې کړې ده. حقاني شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې په تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې د دغې شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د امریختیا وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس ډاکټر عطا الله سیزی په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړه. د ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل که څه هم موندل شوی وایروس ایچ 15 دی او زیات خطرناک دی خو تر اوسه انسانانو ته نه دی خپور شوی. دا چې په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا پیښې په کوم حالت کې دي او د دوی تیاری ورته په څه ډول دی دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار حمید محمد له ډاکټر سیزی سره کړی ده.
ډاکټر صاحب، په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې د کابل په شاوخوا سیمو کې د مرغانو د انفلونزا نښې نښانې لیدل شوي دي. که تاسو دا معلومات راکړئ چې اوس مهال په افغانستان کې څومره داسې پیښې دي چې په کې د مرغانو انفلونزا لیدل شوې او دغه روسۍ پیښه تاسو تاییدوئ؟
افغانستان په مختلفو ولایتونو کې اول له خوست څخه په دې هوایي مرغانو کې چې زیاتر کارغان دا یو ناسم شوي رپورټونه راغلل وزارت د زراعت ته او هغې کله خپل ټسټونه اجرا کړل. یو نوه د انفلونزا چې د ایچ 15 په نوم باندې ده هغه یې پکې تثبیت کړله او د هغې نه وروسته په کابل په عموما ناحیه کې په کورني چرګانو کې هم چنان یو واقعه پیدا شوله. د ایچ 15 نه وه انفلونزا وه، هغه هم ثبت شو. د لوګر نه یو څه واقعې راپور د وزارت محترم وزارت لخوا نه موږ سره شریک شو. نو دا واقعات چې دي تر اوسه پورې په مرغانو کې دي.
څو کلونه پخوا هم کله چې په افغانستان کې د انفلونزا د خپرېدو ځینې خطرونه رامنځته شول، تر ډېره پورې دا ویل کېدل چې دا د ایچ 15 وایرس چې دی دا تقریبا وژونکی او ډېر زیات خطرناک دی. د ده د خورېدو په صورت کې مخکینی تدابیر ساسو څه دی چې څو انسانانو ته دغه وایرس د لږ مخنیوی وشي؟
د خلکو سره عموما موږ دوه قسمه کارونه مخته روان کړي دي. یو د وزارت زراعت مخته وړي چې زیاتره د پرندگانو او د حیواناتو سره کار کوي او موږ د انسانانو سره. زمونږ د نامه په هاوی کم ډیپارټمنټ چې دی هغه ټول میسجونه د کلینیکونو د لارې او د رادیوګانو د لارې خپاره کړي دي چې یو احتیاطي وي. دا میسجونه داسې نه وي چې موږ او تاسو کوم ریسک یا اوس موجود دی. دا میسجونه په هغه منطقو کې چې دا مرض هم دغه شوی دی ورکړل شوی دي او هغه ځای کې چې کلینیکونه زمونږ دي د ناروغانو سره د خلکو سره شریکیږي او شریک شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، بیا هم د کابل ښار د اوومې ناحیې پیښې ته راشو. په دې ارتباط باندې تاسو څه تدابیر نیولی؟ دا کورنۍ غړي داسې قرنطین شوي دي چې دوی کې معاینات وشي او د دغه وایرس د موندلو دپاره ځینې معاینات ترسره شي؟
بله، په دوه شکلو باندې تصامیم نیول شو. یو هغه کور کې چې دا واقعات شوي شاوخوا په کورونو کې د دې ځای څخه موږ دغه لاندې دي د ابزرویشن لاندې دي او هغې څخه بیا چې کوم مریض پکې پیدا شوي هغه د سمپل اخیستل کېږي جمع په وزارت زراعت لخوا نه په دې شاوخوا کورونو کې په دې کورونو کې ورسره کار شوی دی چې هغه مړه چې په چرګان مریضان یا مړه شوي وي نو هغه څه قسم په کوم شکل باندې خرڅ کړي چې انسانانو ته اسرایت کم تر اوسه.
کومې پیښې چې دا تاسو ورته اشاره وکړه چې په خوست او لوګر او په کابل کې په اوومه ناحیه کې دغه پیښې لیدل شوي، دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کوم خطر رامنځته کولی شي؟
موږ د سازمان سي جهان او نړیوال په اړیکه کې په ټولو سره او د ټولو هدایات د روغتیا همدادي چې په تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص ریسک موجود نه دی چې د عامې روغتیا وزارت سره په دې باره کې ډېرې خبرې وکړي. خدای نه خاصه چې په خلکو تشویش موږ زیات کړو، اوس تر دې حده پورې قابل تشویش نه دی، خو لیکن د عامې روغتیا وزارت کیسونه د نظارت لاندې نیولې دي او په ټولو منطقو کې ټول زموږ اوسه سایټونه چې دي یعنې مهمتونه دي اوسه ټولو ته هدایت ورکړل شوي دي چې دا رپورټونه موږ ته په هفتهوار شکل باندې راکوي او ورته ګورو چې که چېرته میلان لږ هم زیات شوی وي هلته موږ سمپلې راخلو چې نورمال شکل باندې روان دي، تر اوسه پورې قابل د تشویش نه د انسانانو لپاره ده.
دا کوم واقعات چې رامنځته شوي دا څه ښیي چې دغه وایرس په افغانستان کې دا د زیاتېدو په حال کې دی که نه لا هم نورمال بڼه لري؟
دا کوم وایرس چې په مرغانو کې ثبت شوی دی تر اوسه پورې په انسانانو کې خوشبختانه نه دی ثبت شوی او سرایت هم چونان د انسانانو ته چې نورو دنیا کې موږ وکتل او د نورو دنیا کې چې دا وایرس هم شته دی په ځینې ملکونو کې، نو انسانانو ته سرایت د دې وایرس د ایچ 5 په شکل چې کم یو دی دا کم دی. لیکن زمونږ چې په نورمال زکام دی چې هغه کې موږ ایچ 1 ان یو او د ایچ 3 او ان نه قسمه وایرس دی چې نه هاتیا واقع پکې موږ کتلی چې په نورمال شکل په نورو کلونو کې هم چنان په همدې مقدار باندې واقعات اوسي.
په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا د پیښو د تثبیت او تایید په اړه مو د عامې روغتیا د وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې د رئیس ډاکټر عطاالله سیدزی څرګندونې واورېدې.
تلشکرګه شهر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار دایمي روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ
خپل ننګرهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان په خاص ډول په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د ورستي بریټ پړه مقاله او مطالب خپاره کړې دي. احمد شیبر د خبرونه او ورسپانه لوستې دي.
د نړۍ د چاپی خبرونو پاملرنه یو ځل بیا د کابل د انټر کانټیننټل پر هوټل دروانی اونې بریټا وشته ده. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي تر دې حمله وروسته تحقیقات پیل شول. د ورسپانې په وینا افغان چارواکي هڅې کوي چې پوه شي چې څرنګه شپشتنه یاغیان داسې ځای ته ورغلي چې سخت محافظت یې کېشي او څرنګه دوی هلته 15 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د شنبې په شپه برید پیل شو او د یک شنبې تر غرمې دوام وکړ. په دې حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز لیکي له کابل بلخ خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه دقیقې څېړنې پیل شوې دي. د هغه کمپنۍ ده چې د انتقاد ګوته ورته نیول کېږي او د کانټیننټل امنیت ورسپارل شوی و. د شنبې په شپه چې کله بریټ پیلېده د افغانستان د 4 ولایتونو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي غونډه روانه وه. ورسپانې د همدې وزارت یوه کارکوونکي زمري همدرد خبره اقتباس کړې ده چې وایي تر بریټ مخکې په همدې شپه چا د دوی لوازم ونه کتل او یوازې په لاس تلاشي کړل. د همدرد په وینا یوازې په درېمه پوسته کې د دوی وسایل په لاس تلاشي شول ځکه چې ساتونکو ورته ویل چې الکترونیکي وسایل یې سکنرونه کار نه کوي. د بشري حقونو د څار ډلې پر کانټیننټل ترسره شوی برید جنگي جرم ګڼلی دی. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی دي چې د دې حملې هدف ملکیان و. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خبرونه کې راغلی دي هغو کسانو چې د دې برید امر ورکړی له جنگي قوانینو څخه یې سخته سرغړونه کړې ده او د جنگي جرایمو مسؤول پیژندل کېږي. دغه بنسټ همداراز لیکي له دې بریده دا ښکاري چې څرنګه د یاغیانو له لوري پر ملکیانو بریدونه په زیاتېدو دي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا په کانټیننټل هوټل کې د عیني شاهدانو او د میلمنو د خبرو په استناد لیکلي دي چې تر برید مخکې هلته امنیتي تدابیر نه وو. شاهدانو دې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دوی د وسایلو تلاشي نه ده شوې، سکنرونو کار نه کاوه او په لاس هم برسېرنه تلاشي کېده. ډیلی میل د عزیز تایب په نوم د یوه مخابراتي شرکت د کارکوونکي خبرې راخیستې دي چې وایي تر همدې مخکې چې هوټل ته ننوتم له سکنره تیر نه شوم. د ده په وینا د سکنر په کوټه کې هیڅ ساتونکی نه و. د ډیلی میل په مطلب کې دا هم لیکل شوي دي چې له کابل بلخ امنیتي کمپنۍ څخه اوس ډېرې پوښتنې کېږي ځکه چې همدغې کمپنۍ د هوټل د امنیت مسؤلیت لاره.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې. په پکتیکا کې 300 ښځو او 200 نارینه ته د شپږو میاشتنیو حرفوي زده کړو وروسته د کار وسایل او د فارغېدو سندونه ورکړل شول. یا د ښځو انجونو او نارینهو د خیاطۍ، ګلدوزۍ، نلدوانۍ، ترکاڼۍ، برېښنا، موټرسایکلون ترمیم او د تلیفون جوړونې په وو برخو کې زده کړې کړې دي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
هغه کسان چې کسب او کمال نه لري نورو ته اړوي، خو که چیرې کار او کسب حاصل کړي نو نه یوازې دا چې پر ځان به بسیاوي بلکې نورو خلکو سره هم مرسته کولای شي. یاد سرګندونې د دوشنبه په ورځ پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د کار او ټولنیزو چارو د ادارې په چوکاټ کې د حرفوي زده کړو له شپږ میاشتنۍ دورې څخه د 300 ښځو او 200 نارینه د فراغت په مراسمو کې وکړې. الیاس وحدت فارغانو ته وویل د کسب په زده کولو سره مو لاسونه په سرو زرو بدل شول، خو د کسب څنګ د زده کړو د حاصلولو لپاره هم کوخخ کوي.
تاسو لاسونه اوس په سرو زرو بدل شول، خو یوه هیله به مې داوي چې یو خو تاسو د دې کاروبار تر څنګ تعلیم وکړئ. تعلیم ما پرېږدئ چې په راتلونکي کې تاسو بیا بې سواده یا کم سواده نه وئ. تاسو باید د غرونو غوندې همتونه ولرئ. تاسو باید ځانونه د لیسې فارغ کړئ، له پوهنتون فارغ کړئ، له انسټیټیوټ فارغ کړئ.
د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو رئیس غلام رحمان همدرد ویل یاد پروګرام د ملي پیوستون د پرمختیايي پروګرام په چوکاټ کې د شپږ نوي لکه افغانۍ په لګښت د 300 نارینه او ښځینه لپاره پلی شو.
په دې پروژه کې وو ډوله هرپیل، نجاري، خیاطي، نلدواني، برق، موټرسایکل جوړونه، موبایل جوړونه، په دې برخه کې موږ په 12 ټولګیو کې 300 تن زده کوونکو چې 200 تن یې نارینه او 100 تن یې ښځینه زده کړې ورکړي.
د حرفوي زده کړو د حاصلونکو له ډلې یوه تنه مېرمن کبرا محمدي وایي چې کله زده کړو محرومې دي بیا هم دې ته خوشاله دي چې لږ تر لږه یو کسب حاصل کړ.
د پکتیکا ښځې چې دي هغه د سواد زده کړې زمینه نه ده ورته مساعده، خو اوس ډېره ښه ده چې د شپږ میاشتني کورس زمینه ورته برابره شوله او هغوی په دې کې د ښې استادې له کبله یې ښه خیاطي زده کړله. اوس دوی کولی شي چې په خپله باندې یو بلې شاګردې ته زده کړې هم ورکړي او دوی کولی شي په هغه بیه باندې کالیم وګنډي او د خپلې اقتصادي ستونزې چې کومې دوی لري دا ورباندې حل کړي.
بلخوا د چارو کارپوهان که څه هم د پکتیکا په شان یو لرې پروت سرحدي ولایت کې د 300 تنو په کمیت پر حرفوي زده کړو د ښځو او نارینه و سمبالول یو ښه پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې زرګونه نور داسې ښځې او ځوانان شته چې کار او کسب نه لري او بېکاره ګرځي. هغوی له هېواده د ځوانانو فرار او په نشو د رګدېدو تر ټولو ستر لاملونه همدا د کسب او کار نشتون بولي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پا پاکستان کې پولیس وایي دوی د غلطه زینب انصاری په نوم پر اوه کلن نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژلو اصلي مشکوک نیولی دی. د پولیسو په وینا نیول شوی کس د اوه کلنې زینب پر قتل سربیره د څو نورو پرله پسې وژنو اصلي عامل هم دی. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف د سې شنبه په ورځ وویل نیول شوی کس د اوه کلنې زینب په قتل اعتراف کړی او د ده د ډي این اې نمونې د ماشومې مقتولې پر جسد له موندل شوو نمونو سره یو شان دي. پولیسو تېره اونۍ د دې ماشومې مړی د لاهور ښار ته نږدې په قصور سیمه کې له څلور ورځې نادرکۍ وروسته وموند. ځایي اوسیدونکي وایي دا په دې سیمه کې په تېر یو کال کې 12مه داسې پیښه ده. د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف چې د رسنیو سره خبرې کولې نیول شوی کس عمران علي یاد کړ چې څلورویشت کلن دی. د پاکستان په ځینو رسنیو کې ویل شوي چې نوموړی په مذهبي محافلو کې نعتخواني کول او بل کوم خاص کار یا دنده یې نه درلوده. د ځایي پولیسو مشر ذوالفقار حمید رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نیول شوی کس د زینب د کورنۍ له ګاونډیو څخه و. د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي تورن کس د څو نورو ماشومانو په وژلو هم اعتراف کړی او پر نوموړي د لږ تر لږه اووه ماشومو نجونو د جنسي تیري او وژلو شک دی. نوموړي ویلي عمران علي د چهار شنبې په ورځ نیولې خو پولیسو تر اعلانولو مخکې د ډي این اې د نمونو د نتایجو په تمه و. د پنجاب ایالت اعلی وزیر شاباز شریف خبریالانو ته ویل مخکې له دې چې عمران علي د زینب د قتل په تور ونیول شي امنیتي چارواکو 1015 د ډي این اې نمونې د زینب له جسد څخه د اخیستل شوو نمونو سره پرتله کړې وي. په قصور کې د هغه ورځې په سبا چې د زینب مړی وموندل شو پارېدلو مظاهره چیانو د پولیسو پر ضد مظاهرې وکړې چې په تاوتریخوالي کې دوه کسان ووژل شول. شاباز شریف د لاهور ښار له محکمې وغوښتل چې د اوه کلنې زینب د قاتل عمران علي زر تر زره محاکمه دې یقیني کړي. نوموړي ویلي که قوانین او محاکم اجازه ورکړي دا قاتل باید په عام محضر کې اعدام شي. د رویټرز خبري اژانس وایي په 2018 میلادي کال کې په پا پاکستان کې هر ورځ په اوسطه توګه د ماشومانو د ځورونې لږ تر لږه 11 قضیې ثبت شوې دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دا موټر جوړولو کمپنۍ اوس په خپل موټرو کې داسې وسایل او آلات نصبوي چې موټر کولای شي په خپل په پارکینګ کې یا په تمځای کې خالی ځای پیدا کړي. په دې اړه لسمت سروانو
له دې وروسته به په موټرو کې د پارکینګ کېدو لار شوت هم وي. بی ام ډبلیو کمپنۍ غواړي چې په خپل ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالی ځای معلوموي. په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډیر سرګردانی شي. د جرمني بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنۍ پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستی دی. بی ام ډبلیو چې جرمنیانې بی ام وی بولي غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپلو موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام ډبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې ډیرش ترافیک یا ګڼه ګوڼه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالي ځای پسې ګرځي. په سترو ښارونو کې دا ستونزه لا ډېره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان لدې څرګندونو اورو چې خبري ګوچي وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د لومړنیو کارونو د پیرودو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل ژمنه ورسره شوې ده. دغه راز ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام هم لرو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری ریاست وی د سه شنبه پر اسولس مشر محمد اشرف غنی ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پړه د څېړنو لومړنی راپور وړاندې شو. افغان طالبان وی د دوی پنځو غړیو په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د امریکا پوځ وی افغانستان ته د ایلس تندر بولټ الوتکو یو ګروپ دغلته د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو د پیاوړتیا په هدف استولی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي مفتش یا سیګار اداره وی احتمال لري چې د امریکا کانګرس به د دې هیواد دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو پر هغو قطعاتو د پیسو له لګولو منع کړي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د بشري حقونو په نورو سرغړونو تورن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې وروستۍ ملامتي د مسکو پر غاړه ده. تاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا ته د برتانیې او اسرائیل صدر زمنو او د سویس او رواندا له جمهور رئیسانو سره د سوزرین په داوس کې ویني. او د لیبیا په بنغازی ښار کې پرون د یو جماعت مخته په دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکلې لپاره د لومړنیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل ژمنه شوې ده. د دې کمیسیون وایان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پروسې د مالي لګښت ژمنه افغان حکومت مرسته کوونکو هیوادونو او یو نامه کړې ده. خو اکسین یاد انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې چارواکي وایي د کمیسیون کارونه له خنډ سره مخ دي او فکر نه کوي چې انتخابات به په ټاکلې دا تر سره شي. تفصیل د راجه صاحبای پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د کمیسون کارونه په خټوګه مختزي او د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر او مالی لګښت په اړه اندېښنې حل شوې دي. دغه کمیسون ویان او کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د کمیسون لوري د رای ورکوونکو د نوملیکنې لومړني کارونه هم پیل شوې دي.
یک توافقنامه بین کمیسیون مستقل انتخابات و بین یوناما
د انتخابات د خپلواک کمیسیون او نړیوالو مرسته کوونکو یوناما ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر مالی لګښت چې شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر کیږي د دوی لخوا د 90% لګښتونو د ورکړې ژمنه شوې او 10% د افغان حکومت لخوا ورکول کیږي.
خغلی سیاد ویل چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاب باتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ثبت کتابونه ډیزاین شوی او ډیر ژر به چاپ شي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د حکومت له لوري دغه کمیسیون ته نه دی معرفي شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي د نوي کمشنر له معرفي کېدو او د کمشنرانو د شمیر په پوره کېدو سره به دوی د کمیسیون د رئیس مرستیالانو منشي او ویان ټاکلو لپاره داخلي انتخابات ترسره کړي. د راپورونو لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره له 200 میلیونو ډالرو ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی امکاناتو ترڅنګ د یو شمېر ناامنه سیمو د امنیت ټینګښت هغه مسایل دي چې د خلکو او انتخاباتو د سارونکو ادارو اندېښنې راپارولې. له بل پلوه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له هلو ځلو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې مخکې له مخکې باید ورته پام وشي. د دغې شبکې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کمیسیون بودیجه مستقیما دوی ته په اختیار کې نه ده ورکول شوې. د دوی په استخدام پروسه تر اوسه لا پاتې ده. په دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره دا ښکاري چې موږ آماده نه یو.
د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته نږدې شپږ میاشتې پاتې دي. خو د انتخاباتو څارونکي ادارې په دې موده کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی ستونزمن ګڼي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونې مو تر ډیره د کندهار ولایت اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخیستې دي او د دوی پوښتنې مې د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړې دي. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب. دغه لمرنۍ اوریدونکو به وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري. فساد اړوند دغه بل اوریدونکو به راوخلو بیا دواړو ته یو ځای جواب واستم. دام د فساد خبرې کې
السلام علیکم ضعیف مسلم د کندهار ولایت
بله خوشبخت د دې اواز مو هم واورید. د یم د پوسټو څخه شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي او ستاسو جواب څه دی د اوریدونکو ته چې دغه شکایت کوي؟ مننه.
خوراکی مواد بھی خدمت کار بھی
او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي، د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی. که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل داسې دوی واقعیت ولري، موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشر یې کندهار والي کوي. په هغه کې د امنیه قوماندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي، او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته. او که واقعیت ستونزه
بله ډېره مننه. چون همدغه موضوع د حوزو د دې مسلو وه، یو شمېر نور ورونو هم دغسې د حوزو څخه شکایتونه کړي دي، دا به هم واورو، بیا به ستاسو جواب بیا پر واخلو.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما د نورو پولیسو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې، د میوان په شخصي سړک باندې چې کوم پوستې دي، خلک بازار ته ځي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې اسلام یا لنګوټه یا یو زره پرې ایښی وي، هغه د مټر راسته کوي، د هغه سره سخت ظلم کوي. زما نور پر چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه کندهار ولایت سمستار سره اړیکه نیولې ده. غوښتنه مې دا ده چې دا په کندهار کې کوم پولیس دي، دا څلورمه او درېمه او داخل د ښار پولیس دي، خلک ضروري دکانداران نشان اخلي، پیسې نه ورکوي، کم لیړې والا ولاړې، کم وریجې خرڅوي، کم چولې خرڅوي، کم خوراکي توکي خرڅوي، ډېر هغه نشان پر اخلي، پیسې نه ورکوي. که کوم ورځ نمانیات توکي چې باید از ماشان مخوره، دا داسې پیسې راکوه، پیسې غوښتنه ځینې وکړي، خو بیا به هغه باندې بیا ضروري په چکه وي وجه لاشه د دې ځای نه دلته مه درېږه. دغه کارونه روان دي، مسؤول چارواکو مې د قوماندانانو پر سر چې کوم مشران دي، دغه سمې دا غوښتنه ده چې دا خواران غریبان د ورځې یو من وریجې خرڅوي، باقي 200 روپۍ دوی ته پاتېږي، هغه د 200 د 300 وریجې د عسکر ځینې خوري، نو هغه ته بیا تاوان راړي. غوښتنه مې دا ده چې دغه خلک اصلاح شي، د خلکو سره په زوره نوټ چان و نه خوري، او کې بیا هم وخوري پیسې ورکړي. مننه.
بله، خوشبخته د دې دوه اوریدونکو اوسنه مو ورته تقریبا ورته ستونزه به هم د اوزو څخه د پولیسو څخه.
بله، د دې ستونزه ما خو ته ورته زه بیا هم وایم چې دا ستونزه وجود نه لري اصلا. دا باندې ستونزه به وي دا هغه د ستونزې حل لپاره د پولیسو کې د مجازاتو لړۍ استعمال ته او کسان چې د خلکو سره په درېمیت وي، هغه پولیس هغه مجازات شوي دي. مثالونه یې هم شته، او دغسې د ښار په منځ کې او د ولسوالۍ کې دغه ډول کړنې اصلا وجود نه لري. خو بیا هم زه نه وایم چې ستونزې به نه وي، ستونزې به وي خو په دومره کچه نه دي. بیا هم زه دا وایم چې که دغه ستونزې دوی ولري او واقعیت وي، دوی دې په دې اړه کندهار ولایت مقام او یا هم امنیت قوماندانۍ ته مراجعه وکړي، تر څو ممکن یې واورېدل چې ستونزه به یې ډېر ژر. زه مطمئن یم په دا ډول کوم چې دا ستونزه به یې ډېر ژر حل شي. او د کوم ورو څه چې د ولسوالۍ نور دورېدنه د خلکو نه کېږي، پولیس همیشه د خلکو په خدمت کې دي، مسول امنیتي ځواکونه د همدا خلکو د ټولنو او د دوی د اولادونو څخه مسول امنیتي ځواکونه جوړ دي. همدغه د دوی اولادونه د دوی ورونه او د دوی د فامیل غړي دي چې د پولیس شوي دي او امنیتي ځواکونو سره راغلي دي. دا نه د دوی رسمي خلک دي، نه د دې خلک دي، د همدوی د کورنیو او د دوی د فامیل غړي دي او د دوی امنیت ساتي او ټوله ورځ خپل ژوند او خپل ځان پر کړی وي د دوی د امنیت ساتلو لپاره. دا
بله، مننه خوشبخت صاحب. یو دوه نور اوریدونکي دي، دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره. د دوی دواړو اوازونه به پرله پسې واورو.
محمد جلیل عباس خیل له کندهار ولایت، تاسو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. او رسول سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نور مملکتو ته ځي، یا په دښتو کې دي شرمخانو خوراک شي، او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي، د هغو
مسئولیت په ټول دی په غاړه وي، ځکه که چیرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي، نو په خپل هېواد کښې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم.
زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضع ته خاصه پاملرنه وکړي، اقتصادي پرمختیايي پروژې پلي کړي، خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي، ځکه چې په هېواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کېږي. تاسو باور وکړئ، نن زه په یو دکان کې ناست وم، تر رانیونکو فکران ډېر د دکان ته ودرېدل، او په دې فکرانو کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی.
بله، خوشبخت صاحب، د دوی اوازونه مو واورېدل. ستاسو جواب غواړم په دې اړه.
دغه دوه مشکل خو ټول افغانستان کې وو، ټکنري یوازې کندهار کې نه دی. د بېکارۍ کچه افغانستان کې هم یو څه هغه د تشویش وړ موضوع ده چې لوړه ختلې ده. خو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېرې جدي هڅې کوي ترڅو خلکو ته کاری فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته فرصتونه برابره کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیزو چارو آمریت د کار په آمریت کې موږ په سلګونو ځوانان خویندي او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلي او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبې نه وو، زده په نجارۍ مستریتوب او خویندې د خامک او ګلدوزي په برخو کښې روزل شوي دي، او هغوی اوس خپل کار کوي چې د هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده ترڅو هغوی په خپل کار کښې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او په خصوص توګه کندهار والي ډېره هڅه کوي، او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنیو معاشونو استاد سره هم په دې اړه دوی خبرې کړي دي، او لا هم ورسره په خبرو بوخت دي ترڅو دلته داسې پروژې عملي شي چې خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېره پورې دلته خلکو ته څه دي، تر د افغانستان په نورو هغه ولایتونو ته دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده، خلک دلته کار کوي. خو زموږ د دغه ورونو څخه چې اوس دوی بېکاره دي، غوښتنه مو دا ده چې افغان ځواکونه لیکو ته راشي او دلته په دغه لیکو کښې خپل ځانونه شامل کړي. له یوې خوا به یې هېواد ته خدمت کړي او له بلې خوا به دوی ته د کار زمینه برابره شوي. خو که هم په ملکي برخه کښې ولایتي اداره هڅه کوي تر څو دوی ته د مختلفو لارو د کار زمینه برابره کړي.
بله، ډېره مننه کوم. دغه بل اورېدونکی به هم راواخلو. بله
بلې، السلام علیکم. نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار نه اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان بې سواده باید لویان نه شي. باید زموږ ته مکتبونه جوړ شي او سړکونه او کلینیکونه نشته. دا مشکل شته زموږ په سیمه کې، او دا مشکل خاصتا په میوند ولسوالۍ کښې دی. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب، دغه بل اورېدونکي به هم راواخلو. د شکایت به هم واورو، بیا به دواړو ته جواب ووایاست.
د افغانستان بې وزي او رنجېدلي ملت په خاطر غواړم د ولس فریاد یو وار بیا ستاسو غوږونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کښې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کلدارې اخیستل کېږي. مظلوم او دربدره ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوې ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کلدارې وګټي، بیا یې چارواکو ته ورکړي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلک په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نه شي کولای، ولې چې حکومت 40 یا 50 زره افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو یا تر تیل په 15 کلدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي، هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وټکوي. بیا باغ ته داخل شي، د انارو په شکولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي. سهار یې بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په 15 کیلومتره کې قرار لري. دوی دغه نه شي کولای چې ور ووځي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاته. د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري؟ په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي؟ والسلام.
بله، دغه دواړو ورونو ته کوم تاسو جواب
وایست؟ زه
ښوونځي په برخه کې بالکل موږ ستونزې لرو. موږ په یو شمېر ولسوالیو کې د ستونزو د ښوونځي د کمښت سره موږ مخ یو. هلته د ښوونځیو کمښت یم. موږ په نږدې ولسوالیو کې په ټولو کې هلته ښوونځی شته. د ښوونځیو هېڅ مشکل نشته. بعضې مشکل چې موږ لرو هغه د تعمیرونو دی. خو دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره په اړیکه کې ده. راتلونکي کال دپاره پلان جوړ کړی دی. نوي ښوونځي به په یو شمېر ولسوالیو کې جوړ شي. تعمیرونه به یې جوړ شي. او پوهنې ریاست هم دغه کال دغه تعلیمي کال د پیل بیا تر دغه تعلیمي کال تر پایه چې موږ ګرمسیر څخه یو کندهار دلته به دوی نوي ښوونځي پرانیزي. هغه بندې ښوونځي چې په ولسوالیو کې هغه به پرانیزي. او دغه همدا اوس د پوهنې ریاست یو کمپاین روان دی ټولو ښوونځیو ته پرشونه ورکوي او سپینې تختې ورکوي. د دغه ستونزې سره هلته ځینې ښوونځي مخ دی چې دغه ستونزې به انشاءالله حل شي. د کتابونو ستونزې لا مخکې حل شوې ده او لا هم دوی کوښښ کوي چې دغه ستونزې حل کړي. د پاکستان د پاسپورټ په ریاست کې دغه خبره هېڅ قابل د قبول نه ده. قیامت یې معلوم دی د پاسپورټ دغه قیامت څخه یوه افغانۍ نه څوک بالابد اخیستلی شي او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړېږي. دلته د فساد لپاره لار نه جوړېږي. یو سړی دی هلته هغه خپل بایومیټریک کوي. خپله تذکره به یې تایید کړې وي او بایومیټریک وکړي. بانک کې پیسې په بانک کې تحویلېږي. نو بیا ستونزه هېڅ اصلا پیسېز نه بیخي په دغه ځای کې. دغه یو
بله ډېره مننه کوم. دغې آخري ورور به مو واخلو چې شکایت د کډوالو په برخه کې لري. نو د دې ستونزه به یې پلاورو.
بله السلام علیکم. زه د شولیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تل حاله د کندهار ته ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی چې موږ ته دلته خیمې راکول سي. موږ د جنګو ته راغلي یو. کدي مالو ته پاتې دي. دغې خالد بالله صدیق ښه راغلي. موږ ته دې خیمې راکړي. حکومت موږ دلته د سرپنا ځایونه نه لرو. یوه کنډواله موږ ته نه پیدا کېږي. موږ د حکومت څخه دا هیله ده چې په دغو مجرو باندې سر وګرځي او د سرپنا ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو یو کاروبار ور برابر کړي. وسلام.
د دې ستونزې مو اوریدل ستاسو جواب څه دی؟
مننه. د دې ستونزې مو بالکل واخت له دغه کندهار ته دې ورسته کې خورا ډیر کډوال راغلي دي. او هغه د هلمند څخه راغلي دي. د روزګان څخه او زابل څخه او دلته موږ ولایتي ادارې او مرستندوی موسسات خورا ډیر مرستې دغه کډوالو سره کړي دي او لا هم کوي. او سره که تاسو مطبوعات وګورئ موږ هلته دا خبرونه چې دوی نشر کړی دي. موږ په هر غونې کې د زیات شمېر کډوالو چې موږ په غونې کې د سلګونو کورنیو کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کېږي. زموږ د کډوالو چارو ریاست لخوا سره مرستې کېږي. د طبي چیفو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا سره مرستې کېږي. دا ستاسو وجود به ولري. خو موږ هم لا دغه تېر اونۍ کې والد یو کمیټه د اضطراري کمیټې کې ټولو مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبي پیښو وړاندې مبارزې ریاست ته هدایت وکړ ترڅو دوی پر آمادګي ونیسي او په داسې کومه طبي پیښه راځي دوی ورسره مرسته وکړي.
بلې. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت، بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي. مننه.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د کندهار د خلکو شکایتونه مو اوریدل. اوس به له تبصرې پرته ستاسو نور ستونزې هم واورو.
الو، سلام علیکم. زمانه اسمت الله ده. د تل د تربونه د مهاجرت ژوند تیروم. زه د ازادۍ راتو ته ډېر سلامونه وایم چې د موږ پیغامونه نشر کوي. او زه په مشرانو جرګې باندې غکوم. په دلحدي مسلمیار باندې صاحب باندې زه غکوم چې د پارلمان غونډې تیروتن او نه کوي. موږ افغانان یو. د افغان کلمه به په تذکره کې لیکل کېږي. کنه دا ضرور دی دا ولیکل چې کنده او نه لیکل شوه. موږ مهاجرونو په پاکستان کې به قبولي واخلو. په افغانستان ته به بایکاټ اعلان کړو. دا کلمه کونه لیکل چې دا د اسلام کلمه ده. دا ضرور دی موږ یو اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده. ضرور من مسلمان دا لیکل کیږي. ضرور دا لیکل کیږي. والسلام.
الو، السلام علیکم. زه اسد الله زمیر غزنی ولایت څخه د
در طرف علیکه که ما در غزنی پا ولایت که دیر سخت به امنی ده دیر سخت به دالت ده نه مسئلین پنتونو تطلیشه و نه متعلمین مکتبو تا نتاس ازادی رادیو کارکون که و لولپور و چرواک نمده خواهش ده سزمون که غکتر لول مقامات ورسه و دیر سخت به دالی ده طالبان در غزنی شاو خواه نزده سنهو تراغلی دی خلق نپریک دی سیار مشکلاتی بس دا غموخ تاس توای او تاس ایمو غاق تر دلور و مقامات و رسوی سلام علیکم
السلام علیکم زبا بیر از دور و فرقون بتا سلام منی جلی اللہ علیکم زبا علیم و حسین دا خلماش دا والسواری دا پای او دولات اخبار کن پجاز دا خدای پجاز دا قرآن مرلا تری او شران پری ورسوی زمور گرماشت پشتنو کاری را خراب که زمور گر تغاو برباد سو زمور کچنیان زمور شاست سری زمور رنداغانی زمور خوند مندی پا ورز پا هاو تکی شل شیطان که زمور مومنان شیطان که دی اغاد دا دریمیش تکی دی شیطا گرماشت والا سوالی سکوت کرده دی او پا یو متر یا لکن زوست متر که باشلا سر لری دا غریزی وردو و دا حکومت نسکا و دفعه چه دا غا و دفعه لیونی شی نم ورزی او شپو و رز مرس پر ولو سن پراسی دی و رز جمع را روان دی او بجرو کشبی دی رو او مرمونان دا یخ امری او دا نارواغی امری مزدگی و سخت و حلیات سرمخی و پجحاز بخدای چی دغا خبل و نسوالی دی یا ونیشی یا جزمور غم اخری چی مرکو چوکو جمعی سو اید زای مگزاره میکیزی دشبیت و بونه و عوام نرادکش تالیبان و مغمولی عام و دولت مغمولی تبا و بربادی که زمور راق در زای و رسوی پلیا زای خدای پلیا از پران دان عقاق و کمکسو و زای که خطان و سکوالا چی تخبل و نسوالی میشی نو ته ملت غم خو خره بلار ز خدای و سلام ما صدر زادی را بوت یم جهان مننه چې دا زمور لا د یو زه رسی از مول جهاد از خدای سامان و سلام
السلام علیکم ویحات تنایم لا پکرا سم کنه یو څه دا ته په سم کنه یو کې ز او درې ورځې مکه یو دی وندای محصول وو چې زرګونه لکه توان یې کړی و د خپل توان له کبله وتښتېده نو هغه بې وزله هلک چې زه سره یې روپۍ جمع کولې هغه یې له خاورو سره خاورې کړل. زه د پاکا ولي څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه څمکنۍ ولسوالۍ ته راوړي هغه هلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به یې جمع کړي. نو داسې پېښې او داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو. زه څخه هیله کوم چې دغه کار ژر تر ژره عملي کړي.
السلام علیکم، زه د پراده ولایت څخه د سه په تماس کې نوم به درته وانخلم. د نامه څخه به ډاډه وکړو. دلته دا پوډریان چې دي وروره دغه شاکیان چې دي بېخي به دغه ته ډېر شوي دي. حکومت خپله ورسره ناست دی، حکومت هم پیسې ورکوي. اوس به څه چې مخکې سه به په اړه د راول جام په سره بس کولی لاکه جوړ کړی خپل دا پولیس چې دی کمانډان د پوسی چې دی او چې خپل خشي بالا په دې نه پر روان دي. نو دې په خپل خشي په ازار باندې خشي دا نشه چې شړې مخنیوي او چې شړې و تو او ور دې سره موږ دې په ازار د تکلا جان چې صابونه شو خرابې دا ساکن به چې ورک شي خپل حکومت خشي نو دا نور څه خبرې د موږ وکړو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم قدرت یعنی ورځ ته پاس روز ما دا پیغام دی نن څو چار وخت دا موږ کله دې سړک سي دي راته وخت دي تیر راغلی چې نن جوړي زمن جوړي دي دا ول نه جوړي دا سړک دای چې جوړ سي دا فشار نه دی زای دي دای چې جوړ سي دا شان دا چې نه دی پروت دی دا سړک نه جوړ دای جوړ سي دی مای نه څول چې کنه په دې څه څو راغلی دي تر غلا کې یا بل څه 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 وړي دای چې دا سړک اوس د شاتې دې په خبر دای یو تخیل تاریخي زای دي او بل ما وانی سره دا پښتنه کنا سره هیڅ پاک یو کې څنګه دا پاک نه جوړي دا پاک څنګه جوړ سره غوښتنې دا خدای ته ما.
السلام علیکم، وسات نیواله پکتیا څمکنه یو څه
دلته په تمکنه کې ډېر شمېر غله پیدا شوي دي او موټر ورسره کې انسانان هم داسې نور جنایتونه هم سره کوي. خو دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی څخه ستړي او ستومانه وي. مثلاً
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.